Podcast.
یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پورز د اسلامي دولت ډلې یادایش په استازیتوب د برید د طرحې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میلی ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شول. د محکمې د اسنادو له مخې محکوم شو کسانو هڅه کوله چې 2 میله کلاشینکوفونه او 500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پې وکړي. د امریکا د عدلی وزارت ویلي محکوم شو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمی شوي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږکال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعدامونه د کال لپاره د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنیمو میاشتو که 2 وی افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شو افغانانو شمیر به د تیر کال پرتله ډیر وی. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر اتیا تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشئی توکو د قاچاق، قروان جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. دغه په خبره تورن کسان په لمړی او پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو لقبل اعدام کیږي چې په زور او ربړونه تر اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلی وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو له خوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف ته وایي د خپلې خاورې یو برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 121 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په شلو اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې، خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینر د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بلورتا ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربته وبوکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډنګي تبې پیښو اندېښمن کړي.
کورنۍ مو ما شومان می شي غټ می شي خو دا ول زما دا پور و
دا وایروس چیرې په دې ورسې کې ځات شي.
د خوست سوداګر وایي زنغوزي زیات خو به سکهال ټیټی دي
چې چین نه دی ډېر هو دینه دی کرادات وشي چغلنزا 15 لک تر شي پرسه کول دا غلنزا 15 لک وو یز په یو نیم لک دی.
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د ویتر هی لمخې خپل خاورې یو برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګرۍ حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلی کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استادو سره خبرې کړي. د هند بهرنۍ او چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاري او د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19مه هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلی کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په لمه کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت د افغانستان لپاره د ځانګړي پولین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړي څنګه یا غرفې پر جوړېدو، د ویزو د اسانتیاو، د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په ویلامې کې ویلي چې نور الدین عزیزي په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو، د هندي پانګونو د جذب، د سوداګرۍ اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند رندیر جیسوال په ایکسپانه هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 15 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 15 راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتک او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی د نومبر په 14مه ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام واخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12مه په یو ناسته کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترنګلتیا وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د کښتۍ چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نومبر په 19مه ازادي رادیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان ډېر زره کانټینر وچه میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولېږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایراني کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانټینر د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالر دی او ان شاء الله ډیر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت لاره پیل شي.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر په 13مه په یو ناسه کې د کښتۍ چلولو له یوې ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان سوداګری او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جنرال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نشي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګري کې ستونزې رامنځته شوې دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته $2 میلیونه زیان رسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې د یو هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لورته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د وی غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایلې ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې به پایلې پای ته رسیدلي، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستې قربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان گاونډې دی او هم د افغانستان گاونډې دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه به پکې ګډون کې هیله لري چې دا به مثبت نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي رادیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او بل خو غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. نه اوس مثلا نوګوي ته دا بربند کې ستاسو واقعا سولې خبرې اترې کوي که کومه لوبه پیل کړي؟ دا کچېره خبرې کوي خدای زازر امراضي سره کې
د سرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په قربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیب زاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظیا احمد د سه‌شنبه په ورځ د نوومبر په 13مه په خپل ایکس باندې لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایي همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمایي همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وی چې د نوومبر په 6مه او 8مه تر سره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې دا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دایدا ویرات کړی ویلی دی چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. د خبرې اترې ورسته له هغه پیل سوی چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په لسمه د یو بیان خبرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکی وګړو هوایي بریدونه کړی دي. له هغه وروسته د ریوران کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوي چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي. هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
ورزو خوستا حالت بزګر او بنول وای چې سکهال د زنغوزي او حاصلات نور کلونو ته پکتو ډیر خو به کم دي. دا چې لاملونه سړي نجيب الله الو خیل پر دا راپور راسته ولید.
د خوست ولایت سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزي په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به ټیټ دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستي دي. دوی زیاتوي اړوند ادارې د زنغوزي د صادراتو لپاره په یو لار او یو هوا تکیه نه کوي، بلکې په بدیل لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزي ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال را ریته ویل
یمه خود دولت نه دخوا یش دا چې چین نه دی ډیر هوا دینه دی هر هوا ته د خصنه پرواز وشي اقرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول دغلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی درې نیم لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزه یو کاروبار څخه د نرخونو لکبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوګدمحاله حلار داګنی چې د دې میوه د ساتن لپاره سټنډرډ او اساسي زاویونه جوړ شي او بیا د ارتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بوستان وایي
امید د دخشی تجارت د دخشی مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګی چیرته کیږي غورمو چې پروشیب سویر تر شامه کیغه سړه غرته خژوي په څټ ی تیر کول مول پته د تاریخ ولا مې دا شوای د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک ګونای کمیږي 2 کیلو تجار کمیږي کدا سنوي خطو سخپلا وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزي د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوای دهلیزونو لاره په ځانګړي ډول چینته په صادرولو کې اسانتیاوی راغلي دي. د زنغوزي د سرتاسری اتحادیه مرستيال نورګل منګل ویل
ای موږ په سلا سلاجه کانتینر دي اس نه جلغوزي کوم خربول لري نه کوم بل کوم سنځ لري ډیر خل یار موږ څومره پښتنه وکړه د غلیار په دغه لاس ورځو کې ان به خې داسې خبره زم راوند او تیارو تیارو وی دل اس دغه کرایې ډېر کم شوی دي ټوټې کړی دي هم ترکی سر لاین کم کړی دي اریانا کم کړی دي نور به کوم ان یوریم ډالر تا یو ډالر تا پی کرایې رسیدل
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځای مشرتابه د ولایت له سوداګرو پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزي د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والی مولوی عبدالله مختار ویل
موږ دی یواد غټه شتمنی لاندغه زنغوزي څخه غلاس راځي نو هغه ورونه تجاران چې د زنغوزي کاروبار کوي که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري موږ حل کېدلی شي نو هغه هم له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزي سګنی حاصلات شاوخوا 40000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په نوو ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزي حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. خو اوس ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته د راپورونو لمخه د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو لخوا چمتو شوی یو نوی وړاندیز خی چې کیف باید د خپل خاورې یو برخه او ځینی وسلې وسپاري. د پداس حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیه ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. سربیره پر دې هیڅ بهرني سرتیری ته به د اوکراین په خاوره کې اجازه ورنکړل شي او کیف به نور د اوږد واټن وشتون کې وسلې ترلاسه نکړي. دا وړاندیز فاینانشل ټایمز او روټرز لخوا توضیح شوی، مګر د متحده ایالاتو او اوکراین چارواکو تر اوسه د وړاندیز یا راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د وړاندیزونو د خبرونو له خپرېدو لږ وروسته زلنسکي د ټلګرام په یو پیغام کې د وروستیو خبرو اترو د کوربتوب لپاره د ترکیې له ولسمشر څخه مننه وکړه. هغه دا هم ویل هغه د هغه څه ستاینه کوي چې پټکو یې د ولسمشر ترامپ د پریکنده ګامونو او مشرتابه او د جګړې د پایته رسولو لپاره هر ډول قوي او عادلانه وړاندیز دی. زلنسکي زیاته کړې چې یوازې ولسمشر ډونالد ترامپ او متحده ایالات د جګړې د پایته رسولو واک لري. په جلاتوګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ لکیف او مسکو څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې خبري اترې بیا پیل کړي. دا غوښتنه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې روسي د اوکراین په لویدیځ کې سخت او خونړي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اردوغان په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې ویل چې د دواړو خواوو د جګړې ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره خبري اترې اړینې دي. زلنسکي د اردوغان د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه د ترکیې د ډیپلوماسۍ په ځواک او په مسکو د اغیزو په اړه باور لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین غواړي د کال تر پای پورې له روسیې سره د بندیانو تبادله بیا پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. که چیرته انټرنیټ لري زمونږ پر ویپانه بسنه مکوي، د فیسبوک پانه ته سر ورخکاره کړی. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او خکولی ویډیوګانې موندلی شي. ازادي رادیو پر فیسبوک سربیره په نورو ټولنیزو پانو لکه انستاګرام، ټویټر او ټلګرام او چینل واتس اپ کې هم خپلې پانې او چینلونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره وګوري. د خبری مجلې د پایشي بوتنې د شوی یو د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هند په سفر بوختي. نن د سفر دویم ورځ ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ویل شوی چې د دغه سفر موخه له هند سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. د سفر داسې مهال کیږي چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او له یوې میاشتې راهیسې، البته له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوې دي. دا موضوع کولای شي چې په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس په چټکه خپریږي. د دې سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه تبه ډیر کسان ځپلي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایرس د شکمنو پیښو د ثبت زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی، ویلي چې د ډینګي وایرس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په روانې نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي، چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمیر د تیرو میاستو په پرتله ناروغانو څخه 1.6 سلنه یې ښځې دي، چې 90 سلنه یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډیری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم خرګوټي یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي.
ما فور وخت هغه په
همدې مرز اخته و او چې فعلي وضعیت ښه دی می ونده کورنۍ م وه ماشومان م شي غټې م شي خو اول زما دا کور وه او انشاءالله اوس روغتیایي وضعیت ښه دی ځکه چې کلینیک له لاړ شي کلینیک ته یو دوه غولۍ په کاغذ کې تاغې کړه خلاص.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروسته کې زیات شوی حتی دوی په ژوند ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی. دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینو ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکترانې درمل وي او دا شیان وي خو امکانات هغسې امکانات نتندې برابر خو مامام چې پخته دې نيزن انتقال کړي کابل ته خوشبختانه مامام چې اوس فعلاً ژوند دی او سپینه ویني کمی نو وجود احساسې.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرکزوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د عدس مواناسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا ویروسي ناروغي چې دا خطرناکه ده او ساري ده یو سخت بل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناکه ده ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونیسي او کنټرول نسي کېدای شي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حده هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان و روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغه تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځاندرد وي او جلدی ستونزې ورته پیدا کیږي. ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ په درملو کې یوازې پراستامول خوړلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ډینګي ماشې اکثره په ګرمو او نیمه ګرمو لمدو سیمو په ځانګړي ډول هغو ښاري سیمو کې زیات وي چې د ککړو اوبو ډنډونه ولري یا هم حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ډینګي پیښو کې وروستای زیاتوالی د ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي لپاره څارنې د چټک خبرګون قوي ټیمونو او عامه پوهاوي ته اړتیا لري او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو خو نوموړ د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو امین الله شریف تر دې وړاندې د لړم میاستې په وم ازادي راډیو ته د دې ویروس د پیښو د زیاتوالي خبره تایید کړې وه او ویلي وه چې آن د دې ولایت پانتاني روغتون کې د ناروغانو بستر ته نور ځای نسته. خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او بیړنیو پیښو ته د چمتووالي او رسیدنې ولایتي مسؤول ډاکټر رشید وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډینګي ناروغیو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي.
ناروغي په ننګرهار په ښار او رسولۍ کې پیښې زیاتې دي. د تېر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د عامې روغتیا ریاست تر چتر لاندې روان کړي. همدارنګه د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره سکتور ریاستونو سره ترسره کړي. په ننګرهار ولایت کې د ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره چول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده.
ښاغلی وفا وایي چې د دې ناروغۍ پیښې د سپتمبر له پایه د نومبر تر پایله ډېرې وې او دوی اکتوبر میاشت کې د 1340 کسانو بیړني ټیسټونه کړي چې په خبره یې له دې شمېره 950 پیښې مثبتې وي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې د 2015 کال پیل راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزنی او پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ډینګي څلور زر او اته سوه او څلور اتیا شکمنې پیښې راپور شوي چې له دې شمېره یو زر شپږ نوي نمونو څخه یې شپږ سوه او پنځه اتیا مثبتې شوي دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغه ماشومانو د حقوقو په اړه خبرې کوي چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کول لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیر بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجي کوي او دا مسله د دې سبب کیږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونه منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړل چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کی. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمان ځدی اتمن په کورنۍ کې ماشومان مسته دلته د ماشومان حق څومره تر په لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال همیش دی په مخ کې کیږي.
کورنۍ کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي د ماشومان، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او په دو باندې بد تاثیر نکوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکی له وزنه چې د فزیکی حالت چې ده دوی توان ډیر ده. خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی هغه ماشومان دی. تحقیقات چې خودل د ماشومان د شپږ میاشتنی نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. که چیرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسی، یا په چی غږ باندې خبرې وسی، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسی، نو په دو باندې ډیر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چیرته که تاوتریخوالی وسی د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار او جنجال لامل ګرځیدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمن سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوري. لکه د کوای شو چې وایو چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د تروشوالي او د وخت او نا وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي. د چیرته تک اقاده مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته کمیرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک سپ کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامنځته نه شي او آرام فضا ولري.
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع په دې کې دا ده چې د ماشومان پښتون کې باید دوی ډیر احتیاط سره قدم واخلي. که چیرې کوم جنجال د دوی په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډیر زیات صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه وکړي او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکړي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمې شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان د دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدې او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهه چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعه نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، آرامه فضا یې نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورین ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وتوانېږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دومره ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولای شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړای.
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه ده چې شوی ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند ترمنځ مشکل پیدا کیږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي، خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دای څه کولای شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر وسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم دسی یو فامیل کې راځي چې په هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ وسی، نو هغه ځکه چې د راضی ارواپوهن متخصصین وایي چې دوی بهته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپله نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت نوم څه چې نه، د منګه کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګه کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کولای شي چې هغه فسخ کړي. نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل درک په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نور ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دوی دستوري دوه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرام ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکا چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دوته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د د ژوند خرابوي. په زور باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زور باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
bale خپلواک صاحب کراسول مسلکی اړخ نه درته واضح کړي چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی، د اساسي بشري حق دی چې دا باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوي چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري، او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسی حق چې ژوند کول په امنیت کې دی. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسی، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسی، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځ چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
bale کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیل ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټول ورځ دوی په کورنۍ
اصلی عامل همدغه د کورنیو شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کړي، او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکاناتو صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغوی همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعا چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کړي، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اول راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، یا بعدا راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري، او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړکی ټوب نزد کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنیو ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلی بکګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده. دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې، نه په پلار خبرې، نه په مور خبرې دا ورته انتخاب کړي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زویتا تا ورکم او تا نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وحی نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تاته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د الک دی کور ته جلی چې دغه لور ده راضی کوټې ته مخ پټي او بیرته وزي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده، هغه وویل که چېرته ما الک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د عموی په پای قدم باندې قدم کیدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژدنه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر وسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي دا ده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې ترغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه ده په ذهن کې پاتې کیږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده مور پلار کړنی دي، که مور پلار د بعد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو تا باندې د ماشوم هم به شکنځلې کوي او هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو تا باندې د ماشوم هم دا تزده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوک یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په اخر کې هغو کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه یې کړي، اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسي، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلی تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکاک بهي، هغوی به ډارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل دوی په فکر کې دي اوسي د دوی لپاره دي ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلاتو سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، نو تاسو مننه.
دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. دوستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه پرزه کی چی است الله مال او ملګری.
لسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ظالم دیر بس جانا دے سم
سر میں دزڑگی